د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین وومر وړاندې په خبرونه کې چوسیات ترکو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلسلی کله پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندې دې يم ساتلې بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا کاسی د هنر پاړه د یو اکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکو.
اکاسان څه عکس اخلي یو داستان خپل جوړي مګم خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیک موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستر جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزه په اړه هم جزیا تر سره شریک کړم. د تبلی د بیساری استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نو موړې د سږو په مزمن ناروغي اخته وو چې د یک شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یو روغتون کې ساور کړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو شون کې عمربي پټوګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هریدونکې اغیزې پرې شي دي. هغه هیله لرله چې راتلونکي نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکې پټوګه یو بیسار میراث پرې شو. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پیشندل شوې ژغونکې وو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلو.
I mean, one of the functions, important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وه څوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل، ډرمونه به غګول، خلک به ورته نڅیدل، سندره به ویلې او شور به جوړ کړي وو. نو دا عادي خبره و او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزه تجربه تر واړو.
زاکر حسین د افسانوی تبله ژغونکې استاد الارکز وي چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدل او په وکلنې کې لخپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنې څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولې دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار شخون کې جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. د ډېری هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیز کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساری تالونو ژغولو لقبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بھوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سږ کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو په نوم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
د هنري پارچا پښتو نوميږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېته می کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګر مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12 مخبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په حق لویلی و د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له اوځای کېدو رامنځته شوي و. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابلا کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لوی برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار لزان سره هندوستان ته وړي وي.
نو موري هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي. چرامل ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول چې وخت په وخت په لیزنې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وايي مال وسلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا پلوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پورس پیل شو او د سیشن بی پورس پای ته ورسید. د نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادي راډیو مجلې ته وویل
نوم مې حبیب الله قهرمان د خوست ولایت څخه اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلی او بلابل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چرواکو څخه مو غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې ذبیح الله همرز دی. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوند چرواک څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وای غځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې فضل زدران دی. د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو ته مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چرواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست یو مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو د پخوس کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ د لوریا جوړ کړی وو. بیا مونږ سره پخوس کې اطلاعات او فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځې نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو لاټکل سره سم ننداري ته شول شي؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات، ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم مرسته کړې وه، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه یوازې د خوست کتاب لورنځي راوتلی و او مونږ د کابل نه او خپل د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړو چې تا نه زموږ کتابونه خو شلاس زره وو نور ټول ټوټل کتابونه کېدای شي لدې نه ډېر وي ځکه په خوست کې زیات کتاب لورنځي دي د ټولو کتابونه را بسلی و نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب دی نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري. تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي، ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو څنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه؟ دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیونه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان اما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو. د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیونه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځي راوتلي وو. په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل، ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د باره مونږ راوړي وو له کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلي وو موږ پلورل.
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو؟
په دې کې خواوشه فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې مونږ د شپږو زرو خواوشه کتابونه د کاروان اما کتابتون د سپیر خپل اما کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان اما کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې لومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول، په هغه کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو، د ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر و ارواپوهنه وه، په دې تاریخ کتابونه، دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار خو.
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه ډېر خرڅ شوي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې حاضر شول. د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم مونږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم مونږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځی والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندرتون ولګېدو موږ اعلانات وکړه، د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل تر دې کتابونه اخیستل، او د شخصیت پنتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیلو پنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، له لوی سره په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنې دي. څه فکر کوئ چې دغه نندرتونونه کډیر شي، او یا که تاسو د سیاسي وکړي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندرتون هم جوړ کړي، ګټه به ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان اما کتابتون، خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی، تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځنی نندرتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو دا تقاضا ده، غوښتنې دي، بربر غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو، ډېر خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډېر کړئ. خلک د کوم د خلکو لپاره نندرتونونه وړاندې کو، نو طبعا کې د کتاب سره مینه او د کتاب مطالعه فرهنګ طبعا زیاتیږي. نو عموما خلکو هم غوښتل، ډېرو خلکو ویل چې بیا کتابخانې ته نشو تللی، دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و، یو کافی شاپ و د نندرتون په ځای کې و، چمنونه و، ګلان و، نو یو داسې خوندوره فضا وه، کتابونه و، خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل. نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی، انشاءالله دا ټکنۍ حالت به سم شي.
تاسو د خلکو راتک ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب لنندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل لمخه کوم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې مونږ چې په نومړي ورځ په دوه بجو نندرتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیس غونډې لپاره، وروسته په دویم ورځ خلک راتلل، که څه هم په خوست کې نومره خني وه د مکتبونو زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډالۍ اخیستې د زده کوم فارغ وو د مکتبونو نه د پاره ډالۍ اخیستې. دقیق نشم ویلای خو خواوشا درې زره کسان کې د شراغلي وي.
له شاغلي ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساري شو او د یو کتاب پاڼې اړو د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلې دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتې لیکل شوی دی. لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبر دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوښ شو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک ونه لري، نو په نړۍ کې هر انسان ځنګړی دی یا حتمان یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولای شي، خو ځینې ورته متوجه شي هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غړیدو مخه نیسي هغه لټی ده چې یا تنبلی په ډیرو خلکو کې موجوده ده، او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم را نقل شوې، خبرې هم شته، ټوکې هم شوې دي. خدای او په هنیس بحث ده چې ولې یو څوک لټ روغ دی کیږي، څنګه خپل لټی وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رجبړلی، ډیر جالب علمی او مهم کتاب دی چې لیو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولای شي. او د کتاب پر پښته دغه جمله لیکل شوی، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو څنځه موږ په ټولنه کې دا چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځیدل، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، هم دومره پرې ویاړي. موږ داس خلک هم وینو، یعنی یو شای چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، او سره له دې چې پر غمنفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب باس دا دی چې لټۍ را پیژني، او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوه کسانو ترمنځ باس دی، یا دی اروپوه او دی مرجع باس دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او اروپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي، په هره خبره کې قناعت ورکوي، ټولې پښتنې ور ځوابوي، لارې چارې ورکوي، یعنی تر ډیر عملی بڼه لري، او دغه د لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی. بل خبره کې دا و چې عملاً هم دغه کتاب ځینې تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي، نو خپلې لټی ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي، نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخه ونه ویني، نو خپل دا یو ټیسټ هم چې مثلا سړی لټ دی، که دغه تمرینونه په ډېر ښه شکل سر ته رسول، نو لټ نه دی، مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري، په غي برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې، دغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو، مقصد موږ وایو د دې تا کار تر سره کول امکان لري ما خجالته کړي، ولې نه پوهیږو که تر سره یې نه کړو اصلا خجالته کیږو. یا وایي چې له کوم ځایه پیل کوو، دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده، د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو. تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی، یعنی لمړی قدم سخت دی چې ورسته کیسه اسانیږي. یو وایو دا ډیر ستړی کار دی، خو چار څومره پریږدو لټی کوو خو نور هم سختیږي، ځکه نور کارونو سره هم مخ کیږو. نو په کار ده چې ورته متوجه وو، امکان لري چې ګټه ورنه وي. ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو. ډیر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو. ډیر زیات ستړی یم، د ستړیا خبره کوو، د ناروغۍ خبره کوو، د سردردۍ خبره کوو. نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهیږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم، باید وشي. که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي، نو خبره نور هم سختیږي. یا ډیر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي، یا وایي چې خپله به ترسره شي. دا شیان هم تر ډیره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو. دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی. هغه کړندلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو، دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه، دغه ژباړې ډېره جالبه ده، علمي ده، ښه ژباړه کړې ده، مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي. مقصد عام خلک، زده کوونکي، محصلین ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډېر جالب دی، یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي. ډېر اسانه دی، امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې و عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي. نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی، او زه باور لرم که یو څوک په دقت ولولي، دغه تمرینونه ترسره کړي، له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي، او نور به بیداره، تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
لا طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سدي رړي مجلې سره شریک کړ. افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لری کوي، او ابو علي سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو، د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ.
ژوندۍ دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پوښتنه خو مننه. ته دا باراني شپه ګوره، ته یاد ګوره، د دې تراکاژې مې په ذهن باندې غنه خو مننه. منم دې هغه سترګې دې راولیدې اخر، که هر څومره ډېر سخت وي زنکدنه خو مننه. که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه، پوهیږم زخت ډیره و اغزنه خو مننه. غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې، پې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه. ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته، زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه. همېما ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې، ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه.
حمیم جلالزی څخه ډیره مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لري ازادي رادیو عربي مجلې ته را لېږلی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري،
پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیو مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې اکاسی ته مخ کو، هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګیدلې. اکاسی د تاریخ، ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده. عکس د وی شی بی یاداشت خوندې کوي او دراتونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي. په نړۍ کې عکاسی د 19 پیړۍ په لومړیو کې پیل شو. عکاسی ته فوتوګرافي وایي. دا کلمه یونانی ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول. په پیل کې عکسونه تور او سپین وو. بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګ عکاسی ټکنالوژي پرمختګ وکړ. د همدې شلمه پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کیمرو له تولید سره د جنو په باور په عکاسی کې انقلاب رامنځته شوی دی. البته ډیجیټل کیمرو له خلکو سره د مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي. نن سبا هر ځیرک موبایل کیمرا لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي، خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري. عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډوله دي: مستند عکاسي، یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس، تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالان اخلي. پورټریټ عکاسي، هغه عکسونه چې د انسانانو څیره، شخصیت او احساس راشي. فیشن عکاسي، چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي. یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي. شاکس، یعنی هنري عکس، د انسان احساس راویښوي. که په عکس کې غم وي، ممکن لیدونکی غمجن کړي. که په عکس کې خوشحالي وي، ممکن لیدونکی د خوشي احساس وکړي. او هنري عکسونه د لیدونکو د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي. د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري. له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسي لوستې چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي.
منی د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی. د له خطر سره اول خو ډېر کلي رنگونه دي طبیعت کې، او بل د له خطر سره په منی کې لمرتیتی، کله چې لمرتیتی دا رڼا ډېر تیز نه ده، د عکاسي لپاره بهتري رڼا ده. عادی عکاسان چې دي په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمر راخیزی هغه وخت کې عکسونه اخلي، یا لمر سمخ کې سو
لویږي. سلمر باید مخامخ نیوي،
مخامخ نیوي. هغه
خودل ته بشي دلته کله ناکله جن کسان سړي او چا عکس اخلي، سلمر مخامخ وي، سترګډي ریوړي
او سترګډي ریوړي، او التا تیز لمر دا او
دا نه ما او بشي ما مطلب دا په منی کې لمر کله چیرته سو لمر ته مخامخ ولاړ وي، فرضاً زو ولاړم تاسو ما عکس اخلي. عکاسان عادتا هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي، هغه بیا یو څه وخت هم انتظار کوي چې دا فوکس برابر وي او لنس برابر وي. سترګې وړي، سترګې وشکې کوي، نو دې سره بیا څه کوي؟
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده.
یعنی لارخه باید عکس واخیستل شي،
لارخه باید عکس واخیستل په سوری که عکس واخستل سی، مثلا ده ونی سوری لانده یا
خوونی که بیا پومونی که خوونی اکثر ونی بیا سوری نلری کنه زغیر لجنو ونو سوری خبریتو مشاره وکره. اگه ونی سی پانه رشیدلی خوصن پا داوست پا دمونی پا رستوی که پانه نیی پا ونو که پا دی وقت که دی طبیعت کم عکس دیر دی توجه چل بوی
کسان په مخکې لغونه سي دا پانی توی سي عکسونه اخلي،
دلته رنگارنګ پانی،
رنگارنګ پانی یا یو ونا مثلا زیړ پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وی، یا مثلا نور رنگونه ولري. هغه وخت کې دا عکسونه خرازي د ونې دغه پانی توی سي، نو هغه کوم اتمن واور به ووري، واورې سوري دا د ونې شاخو باندې واورې کنه،
او هغه خپل رنگ ورکی،
او خپل هغه د ونې هغه شاخه دغه سټرکچر روحان، یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځای کې. مثلا دغه د ونې چې پانی نه لري سی واورې باندې ووري، یا شاته مثلا سپین واورې، یا بل لغی سی دغه راسي تازاد دی رنگو راسی خواه که بغا خیخ کاری ده.
پا دیک شک نشته چه تازاد هنر ده، پا طول هنرونو که تازاد یا دیر مهم شای ده، لیکن پا ورد وقت که نه تازاد هم هنر ده. مثلا ده ونو پانو تلتا سی اشاره وکره، اگه ونی سی طول پانه الوی دلی ده، فرزن پورت یو پانه پا که بنده ده او پر الوی جو ده، که دی چرته دی عکس واخلی یو دول سیمبولیک پیغام پا که نوی؟
و زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه منځره کې تغییری یا کوم ځای کې مثلا تا خبره سی و پانه ای پا دقیق که نوری سینی توجه زیادتر جلبه ای مثلا پا بونه که دیر پانه دی مگلی یا و پانه بل رنگ لری او زیادتر اخیر سی دقیق عکس پا حساب اگه مهم شای سی اما اگه یا و
تمرکز و فوکس پامده بانده
وش پامده بانده وشی چه خلکو توجه مال دا جذبه ای او دقیق یا و پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پیګ مارڅو کوي سي هغه خپل داستان جوړ کړي دل کاسي هم یو هنر دا اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګم خلک سي دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال دا نو دغه مقاومت کې سي تر اوسه هم کوي سي په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چه عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسنه مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکتاوي زه زیاتره وخت سیزما عکس اخلم مخکې مخکې او تغلرم ايديالرم مفکرلرم سه عکس اخلم مګم زیاتره وخت د هغه وخت کې به دغه داستان تبدیل شي نظر په منظره ده نظر په اغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دیسه په مخ لایزه کې زموږ هم کې مساره په طبیعت کې ته
کله نه کله ټول هنرونه هم د سیوی په زړه کې دی یو سیوی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه و د منی د ورسیو شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پاتې نه ده لیکن په سر کې وړنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د عکاسی له خاطره شاید ډیر جذابوي
ګورم ستاسو کې دې څه ښه کاسر سي دې دې څه
زه دې داستان په حساب دا خبر کوم
او نه رښتیا ده همیشه ګوایم سم هغه ونه کې سلطنه ونه واخلې به اون جذاب نه وي همیشه تاسو خبرې وا پانه یو د
ځاله
ځاله مثلا یو شی
یو مرغه کچرته ونه تراغلی
هم دا خبرې هم بل حیوان یا مرغه یا مثلا سه د دې د ونه اغه مثلا دا شکل سی او دی انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته دا شان د خلک یا کسان اخنه
او پوجیم کی په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سره رسیدلی پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله لدی هغه سره یو د سی او هغه تضاد نه را منست کی چې دغه ونو عکس وک واخلي
و دا ونس زیاتره وو خو که ښکاری سه شاته مثلا دبل رنگ ونی خړې یا د دې سورته ناجی
ناجو ونی شنی بیا
یا شنی یا زیاتره زیاتره وخت دغی سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتره کوشش سره وکیسه داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا دی بلې ونی
څنګه
دی مثلا دی ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نیتا هغه شی سي هغه سبجکټ دستا انتخاب کړی غوته واړی سي دغه شان مزایم شان لري کتري
دا تاسو جالب کلمه ورته استعمال کړ مزاحم شان کله نا کله هم دغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړې دوکې مرسته کوي مثلا یو ونه ده وچه ونه ده شاته یو ودانه ده زړه ده یو برخه را نړیدلې ده ای خواته یو بل ونه ده دیغه په دې ورستیو څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي دا ټول بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په واکس کې ا مزاحمت لمنځه وړي
البته باید یو توازن په نظر کې ونیسي سره او البته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شي نه او جذاب شي نه زیاتره سره ولی بیا سره یا لیدونکي دغه کې
فکر دی خو اخو
شي او خاطر به حساب باسي وو
یعنی د څه فکر نه کوي مثلا زور کور په خپل د ژوند تیرې دل دی وچونه په خپل د ژوند انجام دی رنگ ځاله په خپل د ژوند انجام دی یعنی دا درې سره مختلف شین بیا دغه رقم تصور څوک په اکسونو کې نشي اخیستلی.
اخیستلی دا 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 مثلا داسې ځای کې راولي یو دنه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي چې یو مثلث ترې جوړ کړي. سے سے یو کونچ کے مثلا دا ودانے دا یو کونچ کے ونا دا او دا غدا بل بل کونچ کے یو بل شیدا ای دل خطر کته یو دی بل شاتر او بل یو نازم ونلری دا ونلری دا عکس بیا خپل جذابیت له لاس ورکی کتا سی او نازم په دا عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د دریمو برخو قاعده ورته وایي څخه عکس تاسو د دریم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولې هغه سي کولی انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي
د نن کې چرته تاسو د توضیح کې واځي کې مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مختلف پانه پرته ده په دغه پانه کې کداغه یو برخه نیمه عکس وی په دې عکس کې باید د کډری مختلف شین وچ ټول په خپل مت سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې والا باید خپل
فاصله سرهنګ وی باید سره
ما مننه ده
فاصله
مننه سم به کې دغه ډیر نزنی او فاصله ما مننه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړې به حساب شکل
دی یو بل شی چې د دې عکسونو هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شي راسي فرض نه تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورځې دي بخاری لګولې ده دود پورته کیږي اول ته دود کار سره یو پښو غونځ من جناست سره او د دې عکس اخلي جالب نه
ډیره جالب ده نه یوازې د حساب تل سره هیڅ په منی کې زیاتره خلک څنګه سړی دي او خصوصا په شکم حساب ځان د رکی ټولې او التم نظر په غوډه سي په کوم کومبینیشن یا موږ د رکی د عکس اخلي مثلا ته باید یو بل داستان امر د لید ورلري څه د دې بخاري څنګه مثلا څنګه نسته ای دا ډېر مخکخ کاری مثلا دغه څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم ده بشکره پښو ده سم اگر اسی هغه باندې فوکس کو او بخاري سم معلوم ده بخاري ته ځان ته ودی یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په ټول توې دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس او تراژدي صحنه په حساب د جوړې او د خپل کاري
مو بخښه تاسو لړۍ یاد کړه لړۍ ګور په منی کې ډېر وی
او
لړۍ یو ډول هغه دی یعنی انسانان پروانی لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کې وی چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړ د یو شی دی چې لسترګو ځنشان پناه کوي په دې کې هغه تجسس زیات وی د انسان یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی که د اسب نیم په لړ کې نیم نه یم یو جذابیت پیدا کوي چې هم د سره
او هم د سره دا لړ به یو بل عکس ته بل دغه ورکی یو بل کولای او مفهوم ورکی د عکس ته زیاتره وخت د خبر سی مثلا د بعضی ونی پکې
ورکی
بعضی ونی
کاری
الته ډیر کولای منځري کوي چې سره په دغه خبر کې
را پیدا کی
سلهر سړی هر عکس سو غوړي پر خاطر سی وګوري یو که منظره پیدا کی دل خاطر سی هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدی
نو که چرته دې مرکه په پایل کې مو منی ته اشاره وکړه او د دې منی عکاسی باندې خبرې کو نو لړه یا غبار خو اصلا دې منی اخره دې منی تولید ورته وای دی نو په دې حساب باندې په منی کې عکسونه ډیر عالی راځي
دما خپل ځما ډیر خوخیږي ز خپل کله چې غوړم عکس واخلم یا غوړم سید ما په زړه پوری عکس واخلم په منی کې زاته عکس واخلم ماته مثلا خپل کڅنګ سره پراکم او غوړم سید خار عکسونه واخلم زما مثلا د ولتاوا د سین د غپلونې سیدی د شاوخوا سے اخلے یواکس مس د پول پسر ولاړې مس چارلز پول پسر یو کس یو سړی ما یو توګ رازیل لغې خو دغه ناراضي یعنی شات نه لیدل کیږي لخبان راوځي او ډیره دا
جالب
عکس جالب عکس او بعض وخت مثلا دغه غبار څه ده همیشه یو آسان نه وي بعض ځای کې غباري بعض ځای کې نه یو کله چې د المره بعض ځای کې څه ځلیږي او په یو محل کې یو خخ کولای شکل له پاسه په دغه کې جوړي د عاشقوندې مثلا
څراغ سره چولې
د
المرته تاسو اشاره وکړه زه څه خپل ورته متوجه شوم د من المر ډیر شایسته د من المر هغه په انګلیسي کې یو سلاور تا وایي چې ګولډن یعنی طلایی المر وي او دا طلایی المر ډیر جذبي انسان ام تاسو ته کنه خو پاکس کې به ناراضي
راضي د لخطر سره باید د کمرو په لکه کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول څه څوک کمره اخلي د سمارټ فون یا موبایل لاري اخلي باید پوسی مثلا خپل کمره باندې کوو غوړي ګارماکس واخلي سره قمی واخلي کوو غوړي سولاکس واخلي سره قمی واخلي
دا ګرم سولک مپس
دسه زیاتره دا تاوده رنگونه دي مثلا
تیز رنگونه مطلب
نارنجی رنگونه دا سر رنگونه دا زل رنگونه دا شاندی او سور رنگونه سي زیاتره آسمانی رنگونه دي او دا سړ رنگونه غدي ست دي او ځای کوټه سي رنگه د سړا هسکې زیاتره مثلا دا شین غابي رنگ سي د ریکواس کور رنگه خپلت هغه حس دې سره کله سي زير يا نارنجي وکي د کورکه او تو دا طبيعت کوم ډير او کاسي کوم ډير استفاده کیږي مثلا کله څوک سي وغړي تو درنګ واخلي پات التا سټ کی دا دغه کې وایټ بالانس کې باید داسې ځای سټ کی سي خپل کیمرا اوټومات دا عکسونه اندازه کی واخلی اوتومات کی وایټ بالانس جوړي یا مثلا کوي سالت نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زدي سوري مود عکس ستوما یعنی د کومنت له خاطر سه زیاتره خبره مې وکړه مې کې مرلک دا او د سوري وایټ بالانس پیس اپ وایټ بالانس او توایڅ سپین وایټ د رکم سپین راسي اکس کین سپین راسي
له شغله رسولي څخه نړۍ مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ اسادي روري مجله راند غاړم تر بیا مو خدای مل
رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا تمای خوران سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رق شراب بسم لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم